السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو د ازادۍ میلمه او د غرض 25 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ده. ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې روان 2025 کال په افغانستان کې تر 15 لک ډیر ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ کېدلی شي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون خپور کړ د دې علت اقلیمي بدلون یاد کړ چې له امله یې کورنۍ نشي کولی چې خپلو ماشومانو ته سم خواړه برابر کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې په 2025 کال کې به نږدې 22.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان، افغانستان، هند او د شانګهای د همکارۍ د سازمان د نورو غړو ترمنځ د ګډو همکاریو غوښتنه وکړه. سرګی لاوروف پرون په یو غونډه کې د خبرو پر مهال اندېښنه ښکاره کړه چې ښایي په 2025 کال کې د شانګهای غړي هیوادونه د تروریزم له نویو ګواښونو سره مخامخ شي. لاوروف په ورته وخت کې د افغانستان لپاره په درې اړخیز غونډه کې چې روسیا، پاکستان او چین پکې شامل دي، د هند شمولیت مهم وباله. روسیا، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه دي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت په افغانستان کې هشت د تګ لپاره د نمونو د ثبتېدو نیټې اعلان کړې. دغه وزارت په خپله اکسپانه کې په یو بیان کې لیکلي دي چې هغه کسان چې د حج نیت لري کولی شي چې د شنبې له ورځې د مرغومي له 9 د سلواغې تر 8 په کابل ولایتونو کې نمونه ثبت کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي چې ډېر خلک د حج نیت لري، خو سږ کال به هغو کسانو ته فرصت برابر کړي چې د لومړي ځل لپاره حج ته ځي. د وزارت له خلکو غوښتي دي چې د نوم لیکلو لپاره باید واکسونه همداراز د تذکرې اصلي او کاپي ورسره وي چې د وزارت دفترونو ته ورځي. په خاطر دې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې سعودي عربستان ورسره ژمنه کړې چې د افغان حاجیانو سهمیه به لوړوي، او همدې ژمنې ته په پام ویل شوي چې سږ کال به د افغان حاجیانو شمیر له 150 000 ته لوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو، قطر او مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ توافق وشو چې په غزه کې به اوربان کوي. حماس به برمته خوشي کوي او اسرائیل به په سلګونو فلسطینی زندانیان آزادوي. حماس چې په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخت دی، د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. له دې سره ویل کیږي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ 15 میاشتنۍ جګړه به پای ته ورسیږي. او پولیسو په پلازمینه سیول کې د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول توقیف کړ. 48 کلن یون د دسمبر په 3 پوځي حکومت اعلان کړ او دای د همدې اعلان په تور د چهارشنبه په ورځ ونیول شو. تر دې مخکې د جنوبي کوریا پارلمان یون سوک یول استهزا کړی وو او د هغه دنده یې ځنډولې وه، خو هغه وخت ښاغلی یول له واکه لري کېدای شي چې د اساسي قانون محکمه د پارلمان پرېکړه تایید کړي.
آزادی میلمه.
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس میلمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مسال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ میلمانه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت به خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و، خو دې له خبریالۍ سره خپل مینه نه ده پرې کړې او خپل مینه یې نه ده پرې خورغلې ده په فرانسه کې د خبرې لیکوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دې په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی ده او بل اخر دلته دې میدان ورته ورکړی ده.
سلامونه اوسه جانې تاسو ته او ټولو کترملودونکو ته. هله د ټول ورو جوړ اوسه ډیر زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره از ما د کوشنواله مینه ولا او ډیر علاقه مې درلودله چې زه یو خبریاله یو پرزنټر اوسه. د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شو ول زما سره مینه ډیر زیاته ولا. نو تقریبا زه د ډیر لسکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا رادیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. بیا وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بل خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نوم باندې چې په هغه کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره، همداسې د هلکانو او نجونو سره، په ټولو سره مې د ښځو د هغوی کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونده زابل کې پاتې شوله، ما د هغې څخه وروسته لرم چې ستونزې ماته پیدا شوله، لیکن اولینه ښځینه خبریاله زه وم په زابل ولایت کې چې زه راپور سوم، رسنیز فعالیتونه مې پیل کړل. هغې نه وروسته بیا زه راغلم کندهار ته، کندهار ته هېڅ وخت پاتې شوله، ما امنیتي ستونزې مو ولې او رسنیز فعالیتونه مې هم ورسره لودل، څه فعالیتونه مې یوه تلویزیون ورسره ول. هغې نه وروسته بیا راغلم کابل ته، او کابل کې مې په نړیوالو رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2018 کال پورې ولم، هغې نه وروسته کله چې بیا
اوس ګلالی جانې پر همدې باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بېلابېلو تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. که راته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللې؟
په 2018 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عام اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم، او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسیه کې زما په خپرونې باندې بندیز لګېده، یو ډېر ټینګار ورباندې کېده چې زه خبرونه کې مې یازما ورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډېر کوم، یا خندا ډېره زیاته کوم. زه باور کوم چې زما نږدې دوستان ټول خبر دي چې ما درې ځله دغه خپل سفر کینسل کړی و، نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسمه. اما په وروستیو وختونو کې چې ډېر عموم کتل چې وزه ډېر ګډوډ کېده، یا اوس باندې خپل انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پریزنټر یو خبریال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکوي، دې ته زه مجبور کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس په لور راسم.
بله، دغه پاریس ته چې تاسو راغللی، د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلی کنه کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلی؟ بلاخره لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللی؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوارستنی ول، که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشت او بخښنه سره، زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما اسنادونه، زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل ښار ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبوره کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې شوئ، که دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله افغانستان راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي، یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ ترا کړي ول، یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول، ډېر عالي ول، او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو، دلته ستونزې ډېرې زیاتې ول. موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند، یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما ما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې، نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی، او دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله، چې زه د پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځرای راکړې و عملته ولم، تر اوسه وخت پورې تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم، او خپل اداري کارونه چې کوم پاته لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم، او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه به اورو کې ماسک زم، یا ماسک اچوم، یا خپل لار تغیر کوم، یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دمر ستونزو سره راغلی استه فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې کوه کې د فرانسې کار به دی ونی شي؟
نه بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسا موږ ته ژمنه راکړې وه چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسا کې به مو خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله، چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راځم خپله فرانسې ته. موږ سره نه وله، کله چې کتار ته ولاړو هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني ته تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څه وخت راځي، که څه هم موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتونو وروسته زموږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلاخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کومو کومو ستونزو سره به مخامخ کېږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه ووتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخته ولو. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ول، هغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور، زما پلار، زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او حتی خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ، خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېره زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړل، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسه کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره، بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان ما نه شوی پیدا کولی. ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپله کورنۍ مې له لاسه ورکړې و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې، دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدی ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی ځل دې کړی و له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وي، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپل ویل، خپل هر څه د لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل واد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسې کې څنګه تیره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه، زموږ هر څه دوسیه چې کی، هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی ولم، همداسې ویده شولم. کله چې ویده شوم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پوره سولو. دا یو رقم ګنګس ولم، چې یو بله نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده شوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شوم، یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله، دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستون سره مخامخ شوي یاست بیا هم غواړئ چې په پښو ودرېږي او بلاخره همدغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوئ؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړل او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشې ورته وایي. په ټوله فرانسه کې د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی برخه را تقوی کوله. هغه نورسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ ترڅنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنونو کې ولیدې، زیات خوشاله سوم. زما خپل فرانسوي دوستان زما سره غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستان را لېږلې وو. د فرانسې د جنوبیزون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولېږلې چې وای دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ماته ولکه ګلالي ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیده او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوي ول او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړی شي. نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ. اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې او بشنوګو خپرونې او د لنډۍ خپرونې مسولیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوالو لپاره، دغه افغانانو لپاره چې هغوی د افغانستان خپرونې بندې شوي دي یا دغه ډول خپرونې هلته نه وړاندې کوي، تاسو کولی شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډېره خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولس اس پستر وکوینم، دا غوی په خبرو کې وینم. ځکه کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغه یې ملکه ما غوښني مسافرې په نورې وادونه کې بل خصوص مو را مسلکه، او شتوایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دې دار کوم تفریح پرونه تارتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دې دالي ولتیا ګورم چې ما سره په خبرونه کې ګډون کې او په خبرونه ما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکې چې دغه ولس یا خلک ورته تارتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس ته هلته موږ فعلا تفریح پرونه نه لرو، موږ د څه خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات چیر څه د فکر بل ډول سي. نو همدغه یوازنی لار ده چې دوستانه خبرونه یا د تفریح پرونه وګوري تر څو دغه جورون له وزات څخه خبر پر څه کوي په اروپا کې ژوند کې دغه ژوند په څه ډول دی، دغه د جالب خاطرات څخه خبر سي او د څنګ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو تام چې په اروپا کې راغلي به خصوص خبر اعلان چي دي، هغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت دغه لپاره ده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه مال میږي یوازې د شوزه د پاره ده، او زموږ انوان هم دغه دی چې د شوزه بیگم تلویزیون د شوزه لخوا یوازې د شوزه لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوزه ته ورکوو، هغه خبرالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، اداري برخه کې خو ډېر فرصت دغه میرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بیلابل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو باخت کیږي، تاسو په کې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد لکته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، تاسو فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و می چې زه نور بار خو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې د کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوئ، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوئ تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوئ، نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستانو سره به نږدې کښېنستلم، عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازنی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې پیسې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړ او دلته رالم، له دوی سره مې کار شروع کړ، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه در کړې او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې یو کس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر دی د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دي. قسم په کار کول کې یا په حلالو پیسو پیدا کول کې څه نه ورسته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زغه وخت به ډېر زوریدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشناول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یا بل ډول به ماته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې. که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا حالات چې به ما کتی، د دوی دا چلند چې به ما کتی، زه به ډېر زورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوئ، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه اوسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، ولې موږ خپله دنده له لاسه ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپله ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې یم، دلته هیڅوک له تا سره کومک نه کوي. که ته همدې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته همدې ځای نه پیسې پیدا کوې، همدې ځای نه خلکو سره آشنا کېږې، همدې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو ذهني ور سره ډیر نارام وم، هغه وخت به ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل، شي کله هغه مغازې ته راتلل، او کله چې به ما سره مخامخ کېدل او دوی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دوی به زه ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه ته کابل ته راغلې او بلخه بیا کابل نه فرانسې ته راغلې، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات و. اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخت ده یو انجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلې، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېدې او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کې موته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟ ډېره
جالبه کیسه ده. اوسې جانې په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، کله چې ما پاغلته په رسنیو کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږي ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلې، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره په رسنیو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ټول شته د سره کار شروع کړی ده، د ماغه مدیر نوم یې راته واخیستل. ما هیڅ هم ورته ونه ویله، یو رقم رنګ د سزیر واوښتی. بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده، ما ورته ویل ته شروع یې، که ځکه ورسره مینه لري او تلې همدغه یادوي مکتب کې چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، راته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستا لور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي. او ډېره کوچنۍ وم هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. نو وخت په تېرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا رالمه کابل ته.
بله بله د خوانزي مسله د میاده کړه لکه د خوانزي له دوران د راته وی ګلاله جاني چې خوانزي کې متڅنګ به مالته مين لم د خبر علي سره پیل شوی و علاقه درته درلودل کنه
او زه درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې نه مکتب نه چې خلاصوم درې کو زتلمه دفتر تلم ګرمېبم ولا ګرمېبم و یا خبم ولزم خو شدل چې زولار سم خپل خبرونه سب کوم او یو ځانته می ورکم د شری ساسکوي انرژي ساسوي مې کوم ډېر خوشاله خپل سم ځانته می ول چې نو خبرونه د لاش خبرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به د سار چې برته دفتر دغه مکتب تر تل ماغي ډېر تشویق ول ماغي ډېر خوشاله ول اته دغه مخپل هله دغه پوسټر وکړي د چا وی به موشل چې رسنوي کې کار وکي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسم یامي لسم سم فرصت کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکي دا غوې مینه مینه چې مې دلته مکتب کې هغه به زه تشویق ول ما چا برته توفی راوړل چا په پریش کې نیول ما هغه نورم د دې تشویق کړم چې زه باید لام پر سنیزو فعالیتونه باندې لا هم بوخت سم خپل فعالیتونه ته دوام ورکړم.
بله بله یو مسله که زه یاد کوم ګلالۍ جانې وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډېر زیات سون سره مخامخ شي کورنۍ سون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سون وګورو دغه داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه د کړې چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکول بل اخره دې مزل ته دې
باور کې اوسې جانې لکه څنګه چې مخ یادونه وکړه درلو سکالو د انسان عمر ډېر کم وي هیڅ په ښو بد باندې نه پوهېږي صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړو کې او کورنۍ مینې ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو د زابل ولایت والي ولو چې منو مینا خلم اته زه ډېر کوښښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکوله چې ولایت مقام ته د نن سمې ولایت مقام ته ولاړ سم الته د ناتو سفیرات لای چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ماته نه راکوله چې زه ورته خبریاله یم دغه عکسلامتون دغه فعالیتونه چې وماله دل یا دغه چلن چې وماله دی زه ورکم نه هیله به کوم چې دا شنه خبریاله په تلویزیون کې را څرګندېدل یا په درېدو رېډو لارې د دې ځغ خلک اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی خو خپل هیله به ملاله سره ور کوله ملاتمن یو څونځه وجود لري زه باید څونځه پیدا کوم او د هغه لار ورته پیدا کوم نه هیله سوي ډیره زیاته بهشت می خپل هیله لاله سره نه
هم څو حساب لري زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دې بیا لاله سره ور کوله هغه څه چې ته وه حساب لڅو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه ته ما ته کول چې ته واقع وینځلې ته کنور څنګه ته وشزه او یو شزه هر څه کولای شي کته وغواړي اما غزما د مور مینه ولا غزما د مور علي ځلې ولا چې زه به په ګرمۍ کې تر لاس نیولې وم د په یخ کې به تر لاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر راډیو پورې به آلته تر هغه ځای پورې به وړلم اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې د ډوډۍ ما ته راوړې د عمل ته چې زه هغه خپل هیله لاله سوار نه کمه نو زه چې نن هر څه يم د خپل مور لامل یم
ام دغه د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورته وی تاسو کې لیدلې چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
زما افلاک اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې په ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یوسې زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا غوښتم چې یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته موال چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخې څوک سم کار ودی مدا خبره ډیره بدل کېدله هغه اس کله وینا څنګه څه کېدله او دا ټولن د دینه د شته ټولن د پم دغه شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدا خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشه ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کوله مرکې به مشه سره کوله او مور سره په همدغه شکل باندې ما هغه کورنۍ مینه سو دا ما په مشه ورو مور مینه مې وچی زه تشویق کړل ما اوس ما پلاری هم په دې باندې راضی کې چې زه دې ورته لرم او زه کولای سم او اخر پلاری په دې باندې پوسو چې زه نه او سازی کولای سم نه ډاکټري ورخه ته راتللی سم همدغه مهارت پزان کې وینم او همدغه برخې فعالیت لرم بیا فلارم زما سره راځي سول او ویول چې اوس راوته دوام ورک
bale که شرایط درته برابر شي چې بلاخره دغه برنامه چوسته په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي. خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د تتهره چې لاړ شي دغه خبرونه لږ څه مخته بيسي.
البته فاغه سرات زه چمتو یم چې ولارم خپل وطن ته خدمت وکوم. زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم. دلته پیسې چې دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم. یا مثلا کوم ژوند چې تدل کوم زما خوشی چې خپل وطن خپل ولست ترڅنګ وکوم. زه البته نه خو پاغه سرات کې پاغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اکونه راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونو لته وګورم او د خلکو احترام وګورم زه سلفي خپل وطن ته زمو په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاهد المرت لزون کې باندې تخبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسه.
بله په روسیه کې بیا هم دلته حالات په کدو حالت په حالات ته په کتو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره سره سره بیا هم دریږي او بل خندغه فیصله چې تا کړی دغه لار ته به د مور کوي.
او سجان سونز لا هم خاتم نه دي سونز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې عمر کې دا وری وکړه مور زه خپل شخص نه فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسونه سره زلام لاس او ګریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بشته د دفتر څخه کور زه مې یا خپل لار مې تغیر کړی یا خپل ماسک مې اچول یا خپل سټایل مې تغیر کړی دلته لام ستونزې لا هم خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باورې یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرب ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلي کریمي دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې وه دا خو کلی مرکمه موږ سره وکوله. مننه کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.
25 دقیقې
دو خبرې دی یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کې کړې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث تر شرغ لست پر دې خبره کوي چې آیا د سیمې او نړۍ په سطحه کنفرانسونه او غونډې چې هلته د نجونو د تعلیم پر اهمیت خبرې کیږي د طالبانو دریځ نرمولی سي. تیره شنبه او یک شنبه په پاکستان کې هم د سعودي عربستان د یوې غیر دولتي ادارې په مشرۍ یوه غونډه وسوه چې هلته هم په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د نجونو د تعلیم په وړاندې پر پراتو خندونو خبرې وسوې. دغه غونډه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د څلور څلوېښتو هیوادونو او بنسټونو څه باندې 150 استازو پکې ګډون کړی و د یوې اعلامیې په خپرولو سره ختمه سوه. په دې غونډه کې د طالبانو حکومت هم د ګډون بلنه ورکول سوې وه خو د طالبانو کوم غړي پکې برخه وانه خیسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دې غونډې انتقاد کړی او ویلي و چې د غونډې هدف افغانستان دی تر څو د طالبانو مشره چې د نجونو پر زده کړو یې سخت محدودیتونه لګولي و شرمیږي. د غونډې د تابعیا کوونکې ټولنې رابط العالم الاسلامي مشر ډاکټر عبدالکریم الایسا ویلي په اسلام کې د نجونو پر زده کړه کوم بندیز نسته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي. شیخ عیسی کڅم د چانو موانه خیس خو په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر تعلیم بندیز مهمه موضوع بلل کیږي. اسلام آباد کې دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې د 2018 کال د اگست پر 15مه پر افغانستان واکمن سو طالبانو لا هم د شوزو پر تعلیم او کار بندیز ته دوام ورکړی دی. هغه د دې ترڅنګ په دې ورستوي کې د افغانستان په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او شوزو زده کړې هم نه اعلان کړي. نړیوال په پرله پسې توګه د طالبانو پر حکومت له دې کبله انتقاد کوي او هغوی د میرمنو له بشري حقونو په سرغړونې تورنوي خو طالبان دا تورونه نه مني. د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت په چوکاټ کې شوزو ته خپل ټول جایز حقوق دوی ورکړي دي. افغانستان یوازنی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی او پوهنتونونو ته نسي تلی. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوي چې طالبانو ولې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریځ نرم کړی نه دی. ولې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د لګول سوی بندیزونو په اړه ځواب ویلو ته نه دی حاضر او طالبان ولې د نړۍ له مهمو اسلامي پوهانو سره پر دې موضوع بحث نه کوي؟ په څو شیبو کې له ملمنو سره همدا موضوع څېړو. د 25 دقیقې د بحث ملمانه دي د پوهنتون پخوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د ښځو د حقونو فعال پرول واشه کاکړ دواړه ملمنو ته شرغ لاست وایم. په پیل کې ښاغلی زغم تاسو ترازو ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولې په پاکستان کې په ورستۍ غونډه کې چې دوه ورځې دوام وکړ ګډون ونه کړ؟
د هر څه مخ کې واقعا په دا اوس وخت کې کله چې طالبانو په انسټیټیوټونو باندې هم د نجونو لپاره د زده کړو برخه کې په دوه باندې هم بندیز ولګوه، او هغه آخري امید چې د نجونو درلوده چې مثلا انسټیټیوټونو کې به درس وایي هغه هم ورڅخه واخیستل شو. نو په دې اوس وخت کې داسې یو کانفرنس جوړېدل د ټولو اسلامي هیوادونو څخه د علماو راتلل هغلته، او دغه موضوع د دیني اړخ نه د اسلام د نظره ته بحث لاندې نیول، او په اړه باندې په مقابل کې یو غبرګون او یو دریځ نیول، دغه واقعا ښه اقدام دی. اما طالبان هغه تعبیر چې دی کوم د دین نه لري، او هغه تفسیر چې دی د دین نه لري، دی خپل دغه کوم شرایط او کوم محدودیتونه چې دی په افغانستان کې وضع کړي، دی فکر کوي چې دی هغه واقعي اسلام یوازې دی پرکټیس کوي، په داسې حال کې چې د دوی دریځونه واقعا د نورو اسلامي هیوادونو او د علماو د خانه په مختلفو وختو کې په اړه باندې غبرګونونه ښودل شوي دي، او د دوی ډېر دریځونه د اسلام سره په ټکر کې ښودل شوي.
میرمن کاکړ، طالبان ولی نه دی حاضر چې پر شوزو او نجونو لګول سوي محدودیتونه کم کړي؟ که څه هم د نړۍ اکثره دینی عالمانو له طالبانو په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه هم کړې ده،
په ځانګړي توګه د دغه سه پروګرامونو کانفرنسونو جوړول، او په تاسف سره چې د ریو نه ګډون کول دا یو لوی ستونزه ده، او د افغانستان دغه لوی معزل د حل نه کېدلو لپاره او زمونږ د قومونو په منځ کې د یو تفرقې اچولو لامل هم ګرځي. دلیل دا دی چې په موږ باندې یا زمونږ په پښتنو سیمو باندې بدبختانه ټاپه لګول کېږي چې اکثره د طالبان پښتانه دي فکر کوي چې او سخت دریځه وړاندیزونه لري. دا باید زه مقدمه کوم چې دا منطقه ستونزه پیدا کړې ده، او همیشه موږ د دغه ستونزو سره د دریځ د لاسه مخامخ استو. دریو دا دریز په موږ باندې د ښځو باندې په تاسف سره اصلا ستونزه زمونږ په کلو په بانډو کې ډېره ده، او په پرتو سیمو کې ډېره ده، او د دې جبران موږ پښتنې سیمې ډېر ګوري، البته ټول افغانستان ګوري. زه افغانستان ته ټول په یوه سترګه ګورم، او زما هیواد دی تر یو سوري او تر یو بیرق سوري لاندې ژوند کوو. دریو ایدیالوژیک باورونه دي. طالبان هیڅکله د خپل دریز د شریعت د تطبیق په اساس توجیه کوي، که څه هم اسلامي نړۍ ډېر علما او د طالبانو تفسیر محدود بولي. بل د دریو د سیاسي کنټرول د طالبان ممکن د خپل دریز د نارمولو په صورت کې د خپل سخت دریز او پلویانو ملاتړ له لاسه ورکړي. او دریم ټکی بین المللي فشارونه ته دي، که څه هم طالبان پر نړیواله ټولنه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه طالبان باندې نیوکه کړې ده، مګر هغې تر اوسه پورې دری غوښتنه ته یو تګلارم نه ده تعین کړې، او خپل داخلي موضوعات نه دي حل کړي، او دا غوره نه ګڼي چې د ښځو په مورد کې دریو سره کښېني او خبرې وکړي. فکر کوي چې دا زمونږ داخلي موضوع ده. بل دلته د زمونږ کلتوري او عنعنوي اغېزې دي چې د افغانستان په بعضې سیمو کې د کلتوري ارزښتونو ته متاسفانه چې دوی د زمونږ د کلتوري ارزښتونو نه تعبیر معنی تفسیر دیو خراب کړی دی، او فکر کوي چې چون دیو په همدغه سې کلیوالو سیمو کې ژوند کړی دی، د تعلیم او د علمیت نه فقط د یو مدرسې د یو اړخ لسته دی، دې سره د دنیا مطالعه او نور نظریات ورسره نشته دی. د دې په اساس دیو دغه دودیز سخت دریزه انانات چې زمونږ په پرتو سیمو کې دی، دیو دا کلک کړی دی او نه غواړي چې دا پلی کې. فکر کوي چې دلته ډیره موږ ته صدمه رسي، لکه په کلونو مخکې چې هم دا خبره کېدله چې ښځه که چېرته د بهر روزي هغه سړي ته خدای نخواسته د یو بېغیرت ګمان کېږي. دغه فکرونه تر اوسه چون دیو د ښاري او د راتګ سره په دیو لرې وساتل شو د ښارونو نه، دیو ته فاصلې ایجاد شوې، دیو ته داسې پروژې او داسې کارونه جوړ شو چې دیو ښاري ذهنیت مطالعې درس سبق د دیو نه لرې پاتې شي.
ښاغلی زغم، د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر په وار ور ویلي چې دوی د نجونو تحصیل د شریعت د احکامو له مخې منع کړي. د نړۍ دینی عالمان د په وینا چې را دسي دوی ته د قناعت ورکړي چې د نجونو تعلیم او تحصیل روا دی. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
په مشخص ډول باندې دوی نه دی ویلي چې یعنی د اسلام کې د نجونو زده کړې مشکل لري. دا متفاوت دریځونه دي. بعضې کټګوري وایي چې کلتوري مشکلات دي، بعضې د دین د نظره توجیه کوي، اما په عموم کې په افغانستان کې چې څومره هم علما دي هغه د دغو بندیز په مقابل کې خبرګون ښودلی دی، دغه د اسلام سره په ټکر کې ښودلی او په همدې شکل په نړیواله سطح هم دغه کار شوی. اما یوه موضوع ده کله چې موږ مثلا د طالبانو د سترې محکمې رئیس کوم نظام نامه او یا اصولنامه په نومه یو کتاب لیکلی، په هغه کې دغه موضوع ته اشاره شوې. دغه موضوع په اړه باندې لیکلي دي چې د نجونو زده کړې د اسلام د نظره کوم حرام نه دي او مشکل نه لري، خو ولې باعث د فتنې او فساد د ایجاد ګرځي. زه فکر کوم دوی دغه قید د همدغو قید نه استفاده کو او دوی د موضوع منفي اړخ په نظر کې نیسي. دوی غواړي یو داسې یو ایډیال حالت رامنځته کړو چې په هغو کې دی یعنې هیڅ تخطی دی یا انحراف اخلاقي انحرافات او دغه شی تر سره نه شي. اماده په انساني ټولنه کې وجود امکان نه لري چې داسې یو حالت موږ رامنځته کړو. نو دوی د همدغو قید نه چې د نجونو او د ښځو بهر ته تلل او یا کار کړل یا ښوونځیو او پوهنتونونو ته تلل باعث د فساد او د فتنې د ایجاد ګرځي. همدغه قید په اساس باندې زه فکر کوم چې دوی همدغه قید ورته یو دلیل ګرځولی دی تر څو د نجونو په زده کړو باندې بندیز ولګي وي. اما د موضوع نور ډېر ابعاد کوم چې د افغانستان په پرمختګ، د ټولنې فریفا، د صحت په برخه کې، د کورنۍ تاوتریخوالي په کموالي کې او په عموم کې د یوه ټولنیز ثبات پر منځته کولو کې د نجونو او د زده کړو تاثیرات چې کوم دي، د موږ د ټولنې د پرمختګ لپاره چې کوم تاثیرات دي، هغه دوی په نظر کې نه نیسي. اما دغه یو اړخ که مثلا احیانا فتنه او فساد خو اصلا په غولې اندازه باندې شاید منځته نشي. اما دوی دغه د موضوع دغه بل طرف چې دی دغه باندې ډېر فوکس کا او فکر کا چې دوی مکلف دي یعنې په کامله توګه د دې مسایلو په ټولنه کې جلوګیری وکړه او همدغه فکر کوم یو دلیل ورته ګرځولای چې باید نجونې په پانتونونو او ښوونځیو کې درس ونه وایي.
مننه میرمن پلوشه کاکړ. د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل د غرض کار بندیز به ستاسو په نظر د افغانستان د پرسه عواقب لري؟
تاسو فکر وکړئ چې وخت یو هیواد کې چې نیمایي نفوس یې یا وګړي ښځې دي، د هغه فلجول دا معنا لري چې د اقتصادي د لحاظه، د سیاسي د لحاظه، د نړیوال اړیکو د پاره په بین المللي توګه او بل څه د کلتوري د لحاظ نه هم چې منګه اوس شرمېږو. یو حقیقت ویم، وخت چې کله چې زه په یو ځای کې وینا کوم، خبرې کوم، مانه خلک پښتنه کوي چې یعنی دا خو اسلامي لاره نه ده، ولې د یو تفاهم ته نه رسیږي؟ راځئ داسې د شریعت په رڼا کې د نرم دریز دپاره علمي فقه ته او دلایل وړاندې کړو، بیا به موږ هغه ته کار وکړو. زه چې کله دا خبرې یا یو ځای کې وینا کوم، یو خبرې کوم، ما ته وایي چې دا ستاسو هیواد ولې توپیر لري، تاسو ولې آیا دغه طالب د یو مور نه ده پیدا، هغه طالب خور نه لري، ایا دا طالب نیا سوکو، کورنۍ سوکو، فامیلی سوکو، یو چا زیږولې ده؟ تاسو فکر وکړئ چې د دې اغیزه زمونږ د سیاسي د لحاظ نه په نړیواله کې مونږ ته د یو تاسو تاسو یې ما ته د یو خزه په صفت د سپا امیاناتو کې لکه د یو شرم ټکی راته ښکاري چې زه به باس نشم کولای چې په دې یو شتمه پیړۍ کې زما خزه د کور نه د بهر اجازه نه لري او د تعلیم چې ابتدایي ترين حق دی د یو انسان چې په اسلام کې دی. بل ما ته خلکو ته، نړیوالو ته او اسلامي هیوادونو ته زمونږ هیواد یا زمونږ د هیواد وګړي باسواده نه ښکاري په عامه توګه. زه تاسو ته ځکه دی ووایي چې څومره دریو د علمیت کچه ټیټه ده، څومره دیو نه پوهېږي چې اسلام څه ویلی او دیو څه کوي. ټوله نړۍ یو طرف ته ده او دا بل طرف ته دی، دا د بل دلایل دی. د اقتصادي د لحاظ نه په کورنۍ کې شخړه پیدا کوي، څوک چې هغه څوک چې ښځې خود کفا وي، یو څه معلمې وي، ډوډۍ ځان ته پیدا کول، خپل جامه یې اخیستل، خپل لباس یې اخیستو، په خپل کورنۍ ژوند کې یو احترام درلودو، یو عزت درلودو، هغې ته کم شعور ته هغه ټول مسایل ورته کمیږي او دا د تاوتریخوالي سبب ګرځي د اقتصادي مسایل. همچنان دلته تاوتریخوالی د ښځو او د مېړه په منځ کې ډېر عام تازه تاسویم پیدا کیږي، د هغې خواستونو ته رسیدګي نشي کولی. بل موږ د اسلام ته په یو ډول یو اسلام ته یو خدای نه خواسته مونږ صدمه وړاندې کوو چې مونږ ویو چې نه ولې زمونږ اسلام افغانستان ولې داسې فرق لري. مونږ ته بیرون کې د ګرځېدلو د پاره دا د امن اقتصادي په مجموعي توګه ویم چې امن اقتصادي لحاظ نه هم د سیاسي د لحاظ نه هم د ټولنیز ژوند د لحاظ نه مونږ ډېره لویه صدمه لیدلې ده او دا صدمه ګورو چې به مونږ جبران نشو کولای. بل یو غټ تفکیک منځ راوړی دی، بل په نړیواله کې زمونږ سیمو ته دا یو غټ صدمه منځ راوړی په دې چې دوی فکر کوي چې پښتانه نه غواړي مکتب ته لاړ شي. زه غږ کوم، زه دا ویم دا د واورې د ټولنه ټول زمونږ هیوادواله ته چې دیری جبران نشي کولای. دا د افغانستان په بین المللي او په ملي توګه زمونږ د حسې دي چې مونږ په قومونو او په ملیتونو او په نورو برخو کې مونږ وویشل شو، زمونږ سیمې وویشل شي او دای ته اعلان کوي چې نه تاسو دا نه غواړئ، دغه ټکی چې تاسو نه غواړئ یا پښتون نه غواړي دا ډېر یو پرمانه ټکی دی او دا مونږ ته صدمه رسوي. به آینده کې د دې جبرافي څوک هم نشي کولای.
ښاغلی زغم، مخکې میرمن کاکړ د صدمې یادونه وکړه چې دغه مسایل چې اوس طالبانو مخکې کړي دي دغه محدودیتونه دا به سخت عواقب ولري. دا چې نن شیزنه ډاکټرانې له افغانستانه په وتو دي یا هم د نور تحصیل مخې نیول سوی ده، څو کال وروسته به تقریبا په افغانستان کې د دوی شمیر په نشت حسابوي. دغه مسؤلیت ستاسو په نظر چا ته راجع کیږي؟
دا مسؤلیت خو نو همدوی ته راجع دی، ځکه دوی وو چې کله په قدرت ته ورسېدل په هماغه وخت نه شروع تر ننه پورې په مختلفو پړاوونو کې او په مختلفو برخو کې د نجونو په زده کړو باندې بندیزونه لګولي. اول په لیسو کې وو، ورسته پوهنتون شو او د پوهنتون د اوس ګورو چې انسټیټیوټ باندې هغه قابلګي او نرسنګ هغه برخو کې هم دوی بندیز ولګوه. نو د دغو ټولو کړنو مسؤلیت بیرته همدی ته راجع کیږي. د دغو کړنو نه چې هر څومره ضرر افغانستان ته، که د اقتصادي نظره وي، که د صحي نظره وي، که د ټولنیز نظره وي، کوم اضرار چې افغانستان ته او کوم تاوانونه چې افغانستان ته متوجه دي یا متوجه کیږي او خلک د افغانستان نه په همدې خاطر باندې مهاجرت ته اړ کیږي، او د موږ د اقتصاد د نظر نه د یو راپور په اساس باندې موږ شاوخوا $2 میلیارد تنها په کلانیش ډول باندې د موضوع د اړخ نه موږ ضرر وینو. د افغانستان غونډه یو غریب هیواد په نظر کې کوم ونه او $2 میلیارد په نظر کې ونه، نو دا یو ډیر غټ رقم دی. نو دوی دغه ټول اضرار کې اقتصادي دی او که په صحي برخه کې دی، دغه ټول اضرار د دې مسؤلیت دی ته راجع دی. او دغه 8 میلیونه خلک چې د افغانستان نه وتلي دي مهاجر شوي، دغه اکثر د لایلې هم دغه دي چې د دوی اولادونو ته په افغانستان کې زده کړو اجازه نه ورکول کیږي او یو اخر اتلون کې د خپل ځان او د خپل آینده نسل لپاره نه ویني. په همدې خاطر باندې دوی مجبور کیږي چې خپل وطن او هیواد پرېږدي او دغه لړۍ اوس روانه ده. ځوانان هم غدي په د اروپا ته پراتګ باندې په مختلفو لارو باندې مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي. په داخله د افغانستان کې فقر په اندازې ته رسیدلی دی چې موږ داسې یعنی داسې په سوشل میډیا کې راځي چې یو کس ولاړ دی او خپل خلک دې تر بولي شي، یعنی زه د مجبورۍ د لاسه خپلې ګردۍ خرڅوم. نو دغه ټول عواقب چې دي، دغه ټولو مسؤلیت چې دی همدغه ډلې ته چې دغه محدودیتونه، دغه بې ځایه محدودیتونه چې نه د اسلام د نظره توجیه کېدلی شي، نه د هیڅ قانون او د هیڅ اصولو د نظره نشي توجیه کېدلی، دغه بندیزونو د وجې چې څومره اضرار هم افغانستان ته راجع دي، دغه ټولو مسؤلیت
امدی ته ګرځي. ډېر مننه میرمن پلوشه کاکړ. د نړۍ دینی او البته وټول دینی عالمانو ویلي دي چې په اسلام کې د شوز او جنونو پر تعلیم او تحصیل د غراسکار بندیز جواز نه لري. د طالبانو لوري ولی ورته غوژن نسی یا ډول ډول بهاني تراشي چې دغه کسانو څرګندونی په یو ډول رات کړی.
مننه. د دې لپاره چې خلاصه توګه باید ویم، د دې لپاره چې دلایل نه لري، دوی سره د قانی دلایل نشته، د مقنی دلایل نشته، ځکه د یو کار نه دی ځان وباسي. د یو خپل منځي اختلافات باعث دي کیږي چې د یو د تاسو د جلسو نه اوسي، ځکه اسلام په ټوله نړۍ کې یو شی دی. اسلام یو مقدس دین، یو پاک دین. اسلام د سیدین دی چې د انسانیت دین دی. اسلام د تمدن دین دی، دا د مدنیت دین دی، متاسفانه چې دیو قانې کننده دلایل نه لري چې په دغه سې جلسو کې د دیو د نفوذ او د دیو ګډون پکې نشي کولای، کنه دا خو هیڅ خبره نه ده. ټوله نړۍ یو طرف ته شي او د دې باندې باس وشي، ځکه زموږ همیشه هیله ده چې اسلامي نړۍ او زموږ د منطقې د ټول علماو سره یو ځای کېني او دوی د اووی بندې کې په ټوله نړۍ کې د دا د ښځې حق بند کړي، مکتبونه د بند کړي، تعلیم د بند کړي، و اسلام داسې ویلي دي بند شي، لکه څنګه چې په ټوله نړۍ کې خلاصو مکاتب په ټوله اسلامي نړۍ کې منطقه کې خلاصو. همداسې بیرته اعلان وکړي چې نه، اسلام ویلي دي چې ټوله بند وي. که ټول هیوادونو کې اسلامي هیوادونو کې بند شو نو افغانستان د مومنی مننه، موږ به هم خوشحاله شو چې حداقل ټول اسلام اسلامي نړۍ دا بند کړی دی. مګر که چېرته یوازې په ټوله نړۍ کې افغانستان د ښځو مکاتب او د هنجونو مکاتب بندوي، دا معنا د دې لري چې نقص د دیو کې دی، لکه څنګه چې په دری کې ویل کېږي چې اسلام به ذات خود ندارد، عیبې هر عیبې که هست در مسلمانی ماست. صدر د اسلام نه تر اوسه پورې داسې نه دی شوی لکه کوم کار چې دی وکوي. اوله دوره کې وه موږ ویل، زه البته یو بده تجربه وه، دوهمه دوره کې خو موږ فکر کوو چې نه، دوی نړیوالو سره کښېني، نړیوال تعهدونه دي او دوی دا تعهدونه امضا کوي، دا ټول به ښه، هر څه به ښه شي. په تاسو سره دوی د ناستې توان نه لري، زه باید په زغرده تاسو ته ویم، دوی د اسلامي نړۍ ته جوابونه نه لري چې دوی قناعت ورکړي، خپل منځي اختلافات لري چې دوی نشي کولای چې دلته لاړ شي. یعنی خو مشکل نشته، مشکل په څه شي کې دی؟ خو نن خو چې یو ماشوم ته مو دغه مشکل همداسې ارزیابي کوي لکه زه یې چې کوم، که چېرته دلایل ولري ولې نه کښېني؟ زه یو دلیل لرم، ویم ما ته قناعت راکړي، نړیواله ته قناعت، که نړیوال ټول اسلامي نړۍ غلط کار کړی، نن بعضې اسلامي هیوادونه کوم اشتباهات چې کړي دي چې ښځو ته یا اجازه یا د ډریورۍ یا د موزیک د هر څه نه ورکړي، هغې پوهېږي چې نه، دا کار اشتباه وه. موږ د یو انسان په توګه خپل حق غواړو، یو انسان ته توګه موږ بشر یو، په دې نړۍ کې موږ زیږول شوي یاستو، موږ خپل جنسیت خپل نه دی تعین کړی، موږ ته همدا جنسیت خدای را کړی دی، دغه جنسیت د مور په ګیډه کې زما سره خدای راته را کړی دی چې زه یو میرمن پیدا شم، زه یو ښځه پیدا شم، زه یو جنۍ پیدا شم. پس دا خو زما ګناه نه ده، دا حق چې همداسې جنسیت د یو نر تعین کړی دی، خو زه یې هم داسې تعین کړی، پس ګناه څه ده؟ دا دیو په اسلام ته دا صدمه واردی که دا نقص دی، دا دس معنی لري چې زما شک په هغه چا رازی، غیر اسلامی شک می په هغه چا رازی چې دغه ابتدایی حق نه خزه محرومه ای.
اوسنی حاکمان وایي چې دوی دغه بندیزونه ممکن د وخت په تیریدو سره لري سي، په دې خاطر چې دوی وایي چې یو فضا ایجادوي. داسې امکان ګوري چې طالبان پر شو ځونجونو د لګول سوی محدودیتونو کمولو ته غاړه کشیږي؟
زه فکر نه کوم دغه خبره هغه یو لار ده چې دوی په دې باندې د ولس د احساساتو د کنټرولولو او د داسې یو حالت نه د مخنیوي چې مثلا خلک د دوی په مقابل کې یو غبرګون وکوي، د دغو د مخنیوي لپاره د دغو خبرو نه کار خلي. که چیرې موږ وګورو په اوله دورو کې د دوی او دوی چې کله اوس قدرت ته راغلي، دوی په مراحلو کې دغه بندیزونه زیات کړي دي، نه د دې په ځای چې مثلا د شرایطو د ایجاد کولو دپاره یا د شرایطو د برابرولو دپاره دوی کوم کوشش کړی وي. او شرایط که موږ په نظر کې ونیسو، مخکې هم شرایط کې کوم مشکل نه و، د نجونو ښوونځي جدا وو، په پوهنتونونو کې دوی د یو څه وخت لپاره ورځې جدا کړلې، همداسې صنفونه ورته جدا کړل، نو د شرایط په ډېر اسانۍ سره مهیا کېدلی شي. اما موضوع دا ده چې د دوی په رهبرۍ پراس کې چې کوم کسان دي، هغه په خپل فکري او ایډیالوژیک لحاظ باندې د نجونو د زده کړو سره مشکل لري، او دغه خلک چې میډیا ته رسي یا په میډیا کې خبرې کوي، هغه په یو شکل باندې غواړي د خلکو د احساساتو د کنټرول دپاره د دغو طریقې نه او د دغو خبرو نه کار واخلي. نور زه خپل فکر نه کوم چې دوی دی دغه بندیزونه په اسانۍ باندې لرې کا، د دوی هېڅ امکان نشته. یو که داسې مثلا د دوی په رهبرۍ کې تغییر شي او نوي کسان راشي او هغه متفاوت نظر ولري، هغه شاید امکان ولري، اما په ټوله کې دغه د دوی وادې چې کومې دي د شرایطو یا د نورې خبرې، دغه د ولس د احساساتو د کنټرولولو دپاره او د یو غبرګونه د مخنیوي دپاره دغه خبرې ترسره کېږي.
ډیر مننه میرمن پلوچکه. کړه وخت کم دی کډاره تو وایس چې د سیمې هیوادونو یا هغه سازمانونو چې پر طالبانو نفوذ لري په دې برخه کې څه کولای شي چې طالبان خپل دریض د شو زونجونو په وړاندې نرم کړي؟
مشروط شرایط به پی کې دي کوم چې دیو دي تمویل کوي یا ناست ولاړه او یا بین المللي تعهدونه ورسره لري هغه په شروطو باندې باید ورسره کې خوستل شي. هم اسلامي هیوادونه هم غیر اسلامي هیوادونه چې دي ورسره تعهدونه کړي دي او په خپل هغه تعهدونه چې کوم دیو دي کړي دي دوی باید پابندي ولګول شي او دوی باندې مشروط شرایط باندې همیشه دا تاکید کوم چې دوی باندې دا قیدات راوړي او دوی سره بین المللي او ملي کنفرانسونه کې کینی او یو مطلوب نتیجې ته ورسیږي.
ډیر مننه ښاغلی زغم، ستاسو نظر به وورو چې د سیمې هیوادونه او بنسټونه په دې برخه کې څه کولای شي؟
نو کومو تاسو وګورو د اسلامي همکارۍ سازمان مخکې هم اعلان سره کړی علماء او مختلف خپل نظریات په دې اړه ورکړل د کنفرانس دایر شو. نو ټول دا کړنه د اسلام د نظر رد کړی دی او د اسلام د نظر نه توجه کیږي. دا په عموم کې نړیوال ټول هیوادونه او سازمانونه باید مشروط مثلا که در افغانستان تمرست کو یا که دوی سره تعامل کو باید بشری حقونه قربانی نشي. ټول بشری حقونه په خاص ډول د ښځو د کار او د زده کړو حق بدون دغه د تضمین په افغانستان کې هر ډول تعامل د داسې ډلو سره خپل د نړیوالو قوانینو یو خلاف عمل دی او دا د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان د راتلونکي نسل د ټولو سره یو خیانت ګڼل کېدلی شي.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث ول ازادي راډیو مو وورید. نن مو په افغانستان کې پر انجنو او شوزو د لګول سو یو محدودیتونو په اړه خبري وکړې. دغه بحث ملمنه و د پانتون پخوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د شوزو د حقونو فعال پلوشه کاکړ. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره وورید. ازادي راډیو هر ورځ 24 ساعته له تاسو سره ده.